سپاس از شما ما احمد حنایش سپاسگزار از همه شما شنوندای عزیز تا حال ما را همراهی کردین. تا برنامه بعد خدا نگهدار.
د غرمی دولس پجیش به آزادی رادو پا منزنی سپا دولش پجنوی پتول افغانستان که خبریشی احمد شیبریم السلام علیکم. د خبروانه د افغانستان پا اکثر لوی شارونو که د افم پسل اشاریه پینزه هم نیولیشی د دی ساعت د خبروانه لوی برخ آزادی رادوی ادبی مجله پروگرام تزنگره شبیده او پا دی پروگرام که تاسو د فرهنگی خبرون هم دارو خو تر حق مخ که د افغانستان سیمی و نری خبرونه لجانقا علی کوزی سخبر.
د سرپل ولایت د سانچارک ولسوالۍ دوه کلي وسلوالو طالبانو نیولي. د افغانستان جمهور رئیس د خر جوړونې د څو تنو چارواکو دندې تعلیق کړي او په پاکستان کې درې تنه بلوچ بلتون غوښتونکي اعدام شول. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان مربوط خبرونه. د سرپل امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت د سانچارک ولسوالۍ د اوقاف درې او زمچي درې کلي تېره ورځ وسلوالو طالبانو نیولي. د سرپل امنیت قمندان نور حبیب ګلبهاري ازادي راډیو سره خبرو کې ومنله چې د سانچارک ولسوالۍ دا کلي وسلوالو نیولي او وایي په جګړه کې شپږ تنه وسلوال طالبان او یو تن سیمه ییز پاڅونوال وژل شوي دي. د معلوماتو له مخې په دې جګړو کې شپږ تنه وسلوالو طالبان او د سیمه ییزو پاڅونوالو یو تن وژل شوي او یو بل کس ټپي دی. وسلوالو طالبانو د سیمه ییزو پاڅون کوونکو شپږ کسان اسیران کړي دي.
شش نفر او بشار بشک نوجوانه نوجوانوارده میمیگره نو بس بر دزست دشمن قرار میده.
د سرپل امنیت قمندان زیاته کړه د شپږو تنو اسیرانو د خلاصون هڅې روانې دي. د سرپل امنیتي چارواکي وایي دا مهال افغان ځواکونه د اوقاف درې په یو نیم کیلومترۍ کې ځای په ځای شوي دي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د خر جوړونې د شپږو چارواکو دندې د اداري فساد په تور تعلیق کړي دي. د جمهور رئیس د مرستیال ویاند دفتر په دې اړه یو اعلامه کې ویلي لوی څارندوالۍ ته دنده سپارل شوې چې د دې کسانو د کارونو او پردوی باندې د مالی فساد د لګول شوو تورونو په اړه څېړنې وکړي او له هېواده یې ممنوع الخروج اعلان کړي. د مرکز د خر جوړونې د رئیس احمد شاه همت، د املاکو او اسکانو د رئیس محمد امین امین، د کور جوړونې د تصدۍ د رئیس احمد نواز بختیاري، د پلان رئیس ګل رحیم زیارمل، د اپارتمنونو د انسجام مالی مسؤل سید امان الله سادات او د اپارتمنونو د انسجام رئیس محمد امین قانې د هغو شپږو کسانو په لیست کې دي چې دندې د جمهور رئیس په حکم تعلیق شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر پرون په کویټ کې د دې هیواد د صدر اعظم له مرستیالو او بهرنیو چارو وزیر سره د دوه هیوادونو په اړیکو خبرې وکړې. صلاح الدین ربانی چې د اسلامي کانفرانس موسسې د وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره کویټ ته تللی، د دې غونډې تر څنګ یې له خپل کویټي سیال شیخ صباح خالد الحماد الصباح سره ولیدل. د کویټ د رسمي خبري اژانس د راپور له مخې د افغانستان او کویټ د بهرنیو چارو وزیرانو په دوه اړخیزو مسلو خبرې وکړې. د کویټ خبري اژانس وایي چې دواړو وزیرانو په غونډه کې یو شمیر نور چارواکي هم حاضر ول، خو اژانس په دې اړه څه نه دي ویلي چې د دوی په خبرو کې دقیقا په کومو مسایلو خبرې وشوې. زمون غغله ازادي راډیو ری په پاکستان کې درې تنه بلتون غوښتونکي بلوچستان چې په 1990 کال کې د الوتکه د تختونې په هڅه محکوم شوی او اعدام شول. د کسانو حق مهال غوښتل اسلام آباد مجبور کړی چې په بلوچستان کې ارتمی آزمیښتونه کړي. دا دوه کسان شاهسوار بلوچ او صابر بلوچ په حیدرآباد کې او دریم کس شبیر رند په کراچۍ ښار کې اعدام شول. د بخښنې نړیوال سازمان د دې اعدامونو پر ضد اعتراض کړی او وایي په پاکستان کې دا وروستي اعدامونه د سیاسي مخالفانو د چپولو او د بشري حقونو د سرغړونو لپاره د پلمې پیدا کولو په مقصد ترسره شوي. امنیسټي انټرنیشنل وایي د پاکستان حکومت د تیر کال دسمبر میاشتې راهیسې، یعنې په اعدامونو باندې د بندیز لرې کولو راوروسته، تر اوسه 140 کسان اعدام کړي. په دغو دریو تنو بلوچانو تور لګول شوی و چې د اسلام آباد لخوا د اټومي ازمیښت څخه څلور ورځې مخکې په ګواډر کې د یوې الوتکې پیلوټ مجبور کړی و چې الوتکه هند ته والوزوي. پیلوټ الوتکه په حیدرآباد کې ښکته کړې وه او پاکستاني کماندو ځواکونو دا کسان بې وسلې کړي او نیولي وه. تیره شپه په بغداد کې دوو عصري هوټلونو ته نږدې بمي چاودنو کې لږ تر لږه 10 کسان ووژل شول. دا چاودنې چې ویل کېږي تنظیم شوې حملې وې، غږونه په ټول بغداد کې واورېدل شول. روغتیایي چارواکي وایي په دې چاودنو کې 128 کسان ټپیان شوي. تر اوسه کومې ډلې د دې حملو مسؤلیت نه دی منلی. د سوریې د جمهور رئیس بشار الاسد د رژیم پر خلاف د وسلوالو ډلو یو ائتلاف پرون د دې هیواد په شمال ختیځ کې د ادلیب ولایت وروستی ښار نیولی. د جیش الفتح په نوم دې ائتلاف ویلي چې پرون د ښار څو دفاعي سنګرونه نیولي. د النصره جبهه چې په سوریه کې د القاعده شبکې څانګه ده، د دې ائتلاف مهم متحده ډله ګڼل کیږي. او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د فرانسې له پخواني جمهور رئیس والری جیسکاردیستا په مسکو کې سره ولیدل. د روسیې د جمهور رئیس سلاکار یوری اوشکاف هم په دې غونډه کې ګډون درلود. د دوی تر کتنې مخکې د کرملین وایان دیمیتری پیسکوف خبریالانو ته ویلي وو چې پوتین به د فرانسې له پخواني جمهور رئیس والری جیسکاردیستا سره د عادي اړیکو د جاري ساتلو لپاره یو لړ خصوصي غونډې وکړي. دا د دې ساعت مهم نړیوال او کورني خبرونه.
مخکې تر دې چې ازادي راډیو یا ادبي مجله په پروګرام کې فرهنګي خبرونه خپره کړو، د یوې غونډې راپور رااخلو. ځوانان څرنګه کولی شي چې د افراط مخه ونیسي، دوی څرنګه د تشدد مخه نیولی شي او د عدم تشدد لاره خپلولی شي، دا موضوع په جلال آباد کې د یوې غونډې په ترڅ کې وڅېړل شوه. په دې اړه له ننګرهاره د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری راپور لري.
د اړیکو یا ټی ایل او دفتر مسولین وایي په تیر کې دوی د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د ځوانانو په اړه سروې ترسره کړې. دغې څېړنې ښودلې وه چې زیات شمېر ځوانانو تشدد او افراطګرۍ ته مخه کړې ده او ډېری ځوانان د روانو جنګونو ښکار شوي دي. د اړیکو دفتر وایي همدې ستونزو ته د حل پیدا کېدو په موخه دوی د پنجشنبې په ورځ په ننګرهار کې د ځوانانو یو ورځنی ورکشاپ ترسره کړ چې پکې د هیواد د نورو ولایتونو او کوزې پښتونخوا څخه هم په لسګونو ځوانانو برخه اخیستې وه. د دې پروګرام مسول محمد نبي تدبیر وویل چې دوی د ځوانانو ترمنځ ډیالوګ زمینه برابره کړې ده چې په ګروپي ډول له تشدد او افراطګرۍ څخه د ځوانانو په لرې ساتلو بحث وکړي او ځوانان څنګه کولای شي چې د عدم تشدد لاره غوره کړي.
په دې خاطر د اړیکو دفتر خو بلله چې د ځوانانو ترمنځ د تشدد او افراطګرۍ د راکمولو یوه غونډه جوړه کړي چې دوی خپل منځونو کې بحثونه وکړي چې ګټه په څه کې ده، زموږ دین او دود موږ ته څه حکم کوي چې خپل هدف ته د تشدد او افراطګرۍ د لارې نه ورسیږو یا د عدم تشدد فلسفه غوره کړو. په دې خاطر موږ دلته د هرات، مزار، خوست، پښتون خوا او ننګرهار ځوانان راټول کړي. ټول دوه اویا تنه ځوانان دی، په دې باندې سره خبرې وکړي.
دی وایي د دغو ځوانانو نظرونه به دوی هغو ادارو سره شریک کړي چې د ځوانانو د عامه پوهاوي په برخه کې کار کوي. دارنګه د دې ورکشاپ ګډونوال هم د ځوانانو لپاره د دغه نوي حرکت پیل ګټور بولي او په خبره یې دوی به هڅه وکړي چې ځوانانو ته عامه پوهاوی ورکړي او د عدم تشدد لاره غوره کړي.
هغه طرفونه چې جګړه خوښوي په جګړه کې ګټه وي، هغوی بله لار نه لري تر څو چې ځوان انتخاب نه کړي. که هغه د جګړې لومړی خط ته ځي، که هغه ماشه چلوي، که هغه ځانمرګ برید کوي، که هغه څه کوي، نو دغه لوری ځوان دی. خو دا هم هیرول نه دي پکار چې د سمون په ټولنه کې د مثبت بدلون د راوستو دپاره، د عدم تشدد دغه هیرې شوې فلسفې د بیرته ژوندي کېدو دپاره هم بیا له ټولو نه لوړ اسباب بیا هم ځوان دی.
که چې دی ځوانان هغه بېسواده ځوانان چې دي، کنه چې دی بېروزګاره دي، هغه ډېر کار کېږي، دښمن کار کېږي چې هغه دوی جنګ ته سوکوي. دیو خلکو ته زما دا پیغام ده، کنه چې دی راشي سوله وکړي او نور د وطن د دې بدبختیو نه څه خلاص کړي. ځوانان پرېږدي چې خپل زده کړو کې خپل روان نسل ته خدمت وکړي.
د کتونکو په آن اوس مهال په افغانستان کې ټولې جنگي ډلې د ځوانانو له ګرمو احساساتو څخه ګټه اخلي، چې د دوی په خبره د ځوانانو بیکاری، له تعلیم څخه د ځوانانو لرې ساتل د دې لامل شوي چې ځوانان د همدې جنگي ډلو د ګټو ښکار شي.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. ومانیم رادیوي مجله وړاندې کوم. په روانه خپرونه کې استاد برکت شاه کاکړ د خپلې نوې څېړنې په باره کې خبرې کوي.
زه د جار سم و پټکي پر هوډه تل مړګیان مري، زه خور د ورور پر مرګ باندې وای پر هوډه تا هوډه وکړه پر مړ شوې بزیاته.
ځوانه شاعره شفیقه خپلواک د خپل نوې چاپ شوی کتاب باډی وی څارمه په اړه غږیږي.
دا کتاب می یوازې د افغاني ښځې خبرې نه دي،
لاندې کایات او نور مطالب هم لرو. خو په سر کې نجیب زمان د اونۍ فرنګي خبرونه راوړي.
تیر
تیره پنجشنبه د اطلاعات او کلتور وزارت لخوا د موزیم نړیواله ورځ ولمانځل سوه. د اطلاعات او کلتور وزیر عبدالباری جهانی په خپلو خبرو کې څرګنده کړه چې موزیم د یو هیواد د تاریخ، تمدن او کلتور نمایندګي کوي او د افغانستان موزیم د سیمې په کچه یو غنی موزیم دی. د اطلاعات او کلتور وزارت د وزیر په وینا د افغانستان موزیم ته د جنگونو په کلونو کې ډیر زیان اوښتی و چې د امریکا د متحده ایالاتونو، د ملګرو ملتونو، د علمي او فرهنګي سازمان او څو نورو هیوادونو په مرسته بیا ورغول سو. ښاغلی جهانی په دې غونډه کې د امریکا د مشهورې لرغونپوهې میرمن نانسی دوبری د خدمتونو یادونه او ستاینه وکړه چې د افغانستان له ملي موزیم سره یې کړې دي. د اطلاعات او کلتور وزارت د لرغونپوهنې ریاست لرغونپوهانو د شهدای صالحین د قلتوت په ساحه کې د کیندونو څلورم پړاو پیل کړ. د اطلاعات او کلتور وزارت فرهنګي معین مصدق خلیلی د دغو لرغونو آثارو د کتنې په وخت کې څرګنده کړه چې له سیمې څخه ترلاسه شوي آثار په شپږمه او اوومه پیړۍ پورې تعلق لري چې په حقوق کې د بودایي دورې ځینې او د معماري آثار دغه راز یوه حجره چې د بودا د یوې سترې مجسمې پښه پکښې ښکاري او بله یوه کوچنۍ حجره چې بودا د ناستې په حالت کې دی تر سترګو کېږي. خلیلي زیاته کړه په دغو کیندونو کې د یوې سوغات ورکوونکې میرمنې مجسمه چې د جامو تزئینات یې ډېر متفاوت دي او په کابل کې له پنځمې تر اوومې میلادي پیړۍ پورې د لباسونو د رواج اټکل ترې کېدای سي هم ترلاسه سوې ده. د دې تر څنګ یو شمېر د ژړو سکې هم ترلاسه سوي چې د هېواد د لرغونپوهانو له تحقیقاتو وروسته به څرګند چې په کومې تاریخي دورې پورې مربوط کیږي.
په دې وروستو کې د خوست ولایت ځوانو فرهنګیانو هڅې پیل کړې چې ځوانان مطالعې ته واڅوي. دوی د هڅونو په لړ کې د ایمیلونو له طریقه هم ځوانانو ته کتابونه استوي او د ټولنیزو شبکو له لارې د ځینو کتابونو په باره کې معلومات خپروي. زموږ همکار نجیب الله الوخیل له خوسته په همدې باره کې رپورټ لري.
په خوست کې یو شمېر لیکوال او فرهنګیان وایي چې دا مهال په خلکو کې په ځانګړي ډول د ځوانانو په منځ کې د کتاب لیکنې او د کتاب د مطالعې دود په خورېدو دی او خلک تر پخوا زیات کتابونه رانیسي او لولي. دوی زیاتوي که څه هم د ټولنې پرمختګ تر ډېره علمي کتابونو مطالعه او زده کړې پورې تړلی، خو په دې ځای کې اکثره ځوانان کیسه یي ژانرونه او شعري ټولګې خوښوي چې د دوی په وینا د دې ژانر مطالعه هم د علمي مطالعې د دودولو لپاره اغېزمنه تمامېږي. په خوست کې د کتاب اونۍ لمانځغونډه چې د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په نوښت د ګڼو لیکوالو او فرهنګیانو په ګډون جوړه شوې وه، لیکوال او ژورنالیست سپین روان نورزی وویل
د کتاب ځایو د ارقامو له مخې علمي کتابونو تنده هم یو څه پیدا شوې ده، ځکه اوس پانتون دی بعضې ځوانان غواړي چې علمي کتابونه واخلي، خو ډیری مارکیټ چې دی هغه د هغې ناولونو، شعرونو، لنډو کیسو او د نورو بېلابېلو کیسهیزو ژانرونو کتابونه ډېر ګرم دي.
شاعر او خبریال طالب منګل وایي چې په خوست کې د کتابونو د چاپ او خپراوي لپاره د تخنیکي اسانتیاو او چاپخانو نشتون او په همدې توګه د مسؤولو ادارو لخوا د لیکوالو نه هڅونې په دې ولایت کې د کتاب لیکنې او کتاب د مطالعې بهیر کمزوری کړی دی.
په خوست کې موږ لیکوالان هم لرو، شاعران هم لرو او په زیاته کچه کتابونه چاپ شوي هم دي، خو لکه څنګه چې په ځینو نورو فرهنګي سیمو کې دی په هغه اندازه سره دلته نشته. د مطبعو په برخه کې ستونزه موجوده ده، د لیکوالانو د هڅولو په برخه کې ستونزه موجوده ده.
د خوست یو تن ځوان لیکوال سیف الله غریبیار چې د خپل لږ عمر په اوږدو کې د روغتیا، ارواپوهنې، ادب، اسلامیاتو او نورو ټولنیزو برخو کې 15 شینوانه بیلابیل کتابونه لیکلي او ژباړل دي، بیا وایي چې که څوک ژباړي او کتاب لیکنې ته د ورځې لږه برخه هم بیله کي نو دا کار کولی شي.
ډېر کتابونه او په اوس کې په طب او ارواپوهنه کې ژباړم او لیکم، ځکه چې دا مې یو خپل مسلک دی او بل مې ارواپوهنه د ذوق برابره ده.
وزیر محمد روغ لیونی په افغانستان کې د پښتو ژبې هغه استثنایي شاعر دی چې په دې ژبه 23 عنوانه شعري ټولګې چاپ او خبرې شوې دي. دای چې ساده او عام فهمه شاعري کوي وایي چې
زول چې په پېښور کې کتابونه بچپ کول بیا به خوستر لګل بیا به خوست یو سړی ته و چې خلکو په پیاده خوڅه کوي چې په بایسکل بسپوره ته کتابې نو دا یو نیم شعر او الفت صاحب دا شعر دی چې شعر باید ساده وي خو جوش پکې وي پیغام پکې وي یو مینه محبت پکې وي چې چاته یو پیغام ورکړي اینه ګټه وکړي
دا په داسې حال کې ده چې په ورته توګه د خوست په ګاونډ پکتیکا ولایت کې هم د اطلاعات او فرهنګ ریاست لینکن مرکز او یو شمېر مدني ټولنو لخوا د کتاب اونۍ ولمانځل شوه د پکتیکا فرهنګیانو هم د خوست په شان د یاد ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د یو شمېر اساسي کتابتونونو د جوړولو غوښتنه وکړه
درې کاله لمخه د پسرلي په همدی شپو ورځو کې د ازادۍ راډیو له څپو یو غږ د خاموشۍ رنجو خاموشه کړ اسیبه شهید په یوه ترافیکي پیښه کې شهیده شوه دې غم د ازادۍ ټول همکاران او د شهید اسیبې دوستان وکړول ورپسې په دوهم کال همدا موسم و چې د بل ځواني مرګ لیکوال ژورنالیست او د ازادۍ راډیو د خبر د برخې د مشر زبیر رجمان غږ له څپو پرې شو د دوی دواړو د پر مزار نور وي زموږ همکار اجمل تورمان د دوی یاد تازه کړی د رپورټ د اورېدلو بلنه یې درکوم
خواهد رسید در بهار روشن است امواج نور
پسرلی دی خو د ازادۍ راډیو د دوو ځواني مرګو همکارانو د عمر پاڼې همدا شپې ورځې شیړې او د بیلتون باد د خاموشانو دنیا ته یوړي
تانکزای صاحب که ده پیخی ده چرنگوالی لک تشریح که چه ده حملت سنگ رابان تا شولت سنگ و شولت
ده یوخ قضایی سیستم نشتواله بیکاری بیوزلی او ده بیارغونی ده چارو پسواله هغ سونزه بیچه ده نامنیو ترسنگ ده وکیلانو پر پورتونو که ورته زایور کرشوه و حسیبه شهید ده زاده راتیو کابل
هو زبیر جمن او حسیبه شهید جمن لیکوالو جبارنو او جورنالیست او په ازادۍ رادیو کې د خبر د څنګ د پښتو برخې مشر دوه سره ژباړلي چې چاپ شوی هم دي خو د دریم لپاره یې ګوتو له قلم سره یارانه ونه کړه او کال مخکې په همدغه شپو ورځو کې په ناڅاپي ډول د ورپېخې نازواني ناروغۍ له امله ځواني مرګ شو شمن ولاړو خو یاد یې ژوندی دی همکارانی لا هم خیاتوی او خیتای د دعا لا سونه لا پکوی په کابل کې د ازادۍ رادیو د خبر د برخې مسولین اسد الله لودین او جمشید حبیب زاده د ځواني مرګ زبیر شمن پاړه وای
زبیر شمن کریکټر او د اخلاق هیڅ کله هم د هیرېدونې دی زبیر شمن ډیر ښه شخصیت او ډیر ښه کریکټر او اخلاق درلودل زه حتی په دفتر کې چې لسره مې کار کوو د دل اخلاق او د دل کریکټر نه ډیر متاثر وم
زمن صاحب خداوند مغفرتش کنه یک انسان دوست بود و خدا پرست بود و هرگز نمیخواست که هیچ دل ازش آزرده باشه
همدا فصل او همدا موسم او همدا د زبیر شمن د ځواني مرګی شپې ورځی درې کاله مخکې هم په موږ د ویر شیبې هغه شیبې چې د حسیبې شهید د بنگړو شرنګای یوړه شاعره لیکواله او ژورنالیستا حسیبه شهید په خپل تخلص پسې ولاړه او یوې ترافیکی حادثې د تل لپاره د مرګ تورې کومې ته ټیل وهله حسیبه شهید ډیر کلونه په کابل کې د ازادۍ راډیو د خبريالې او بیا د ازادۍ راډیو په مشال څنګه کې هم د ژورنالیست په توګه کار کړي په پراګ کې د ازادۍ راډیو همکار صالح محمد صالح حسیبه شهید د اجتماعي خوینو درلودونکو او یو زړوره میرمنه کړي
حسیبه شهید موږ له زړور همکارانو څخه زړوره ځکه ورته وایم چې یو څو کاله مخکې په یوه پیښه کې خاوند وژل شو د غرض د کورنۍ څو غړي ټپیان شول د دې په ګډون باندې خو تر هغې پیښې وروسته ما دا په کابل کې ولیدل فکر مې کاوه چې هغه غموونکې پیښه به د دې پر روحیات باندې ډېر بد تاثیر کړی وي خو هغه سې نه وه هغه د حالاتو په مقابل کې ډېره زړوره وه خپله سینه سپر کړې وه او حتی زیاتو کسانو ته یو سرمشق غوندې وه
د ازادۍ راډیو د مشال د برخې همکاره انیسا اجمل هم همدا خبرې کوي.
نو د حسیبه جانې په اړه خو به زه دومره ووایم چې څومره وخت ما هغې سره تېر کړی و، نو چې کله هم ما لیدلې وه همیشه به یې خندا کوله، یعنی چېرته ما په غوسه نه ده لیدلې، چېرته ما داسې نه ده لیدلې چې تر فشار لاندې راغلی وي، یعنی که د کار په برخه کې وه که په عرص کې. او بل دا چې که څه هم د هغې ژوند ډېرو خفګانونو ډک و، خو بیا هم چېرته هغې دا ستندې یې نه دی روان کړي چې هغې ته د غوسه ورغلی وي، او یا چېرته ډېر داسې فریادونه یې کړي وي چې کله به دې ورته هم کتل نو ژوند به دې ښکارېده، د ژوند ډکه وه. خو د بده مرغه د هغې ژوند ډېر کم و، زموږ نه ډېر زر لاړله، نو دا ده چې ټول عمر به یادو او همیشه به یعنی دا زموږ په زړونو کې اوسېږي.
سپرلی براشی پا نبشنیشی شوندی بکلا دا حدیریشی شنا خطی دیزوانی کسی ناکامی ستونه مدکشی زری زریشی سپرلی براشی پا نبشنیشی شوندی بکلا دا ادیریشی. آزادی رادیو د خپلو دغو دوو ځواني مرګو همکارانو یاد ژوندی ساتي، روح دې خات او د قبر چم دې شینوي.
مرگ من روز مرام خواهد رسید، در بحار حیران شن از امواجیم.
په دې وروستو کلونو کې په پښتو ژبه کې د تحصیلي سندونو د اخیستلو په مقصد پر مختلفو موضوعاتو ګڼ تیزیسونه لیکل شوي دي چې د پښتو د ژبې او کلچر مختلفې خواوې رانغاړي. د بلوچستان پوهنتون د پښتو ادبیاتو د څانګې استاد ډاکټر برکت شاه کاکړ تازه د دکتورا سند ترلاسه کړی دی. نوموړي په خپل تیزیس کې پښتونولي او امن ترمنځ تړون څېړلی دی. په کوټه کې زموږ همکار بار اقوال میاخیل له ښاغلي کاکړ سره مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم.
ډاکټر برکت شاه کاکړ صاحب، تاسو اوس تازه له بلوچستان پوهنتون په پښتو کې د پی ایچ ډی یا د ډاکټرۍ ډیګري ترلاسه کړې ده. تاسو خپل پی ایچ ډی په پښتونولي کې چې د پښتنو د ټولنیز ژوند یو نظام دی په پښتونولي کې پی ایچ ډی کړې ده. په پیل کې که د خپلې پی ایچ ډی د خپلې دکتورا په اړه زموږ اورېدونکو ته څه معلومات ورکړي.
ډېره مننه. پښتونولي هغه دود دستور دی چې پښتانه یې له کوچنیوالي څخه ونیسي بیا تر سپین ژیرتابه پورې د ده ټولنیز ژوند کې هر څه چې دی کوي هغه د پښتونولۍ د دود دستور پابند وي، او د هغه که رسمونه دي که رواجونه دي که قدرونه دي که ننواتې ده که جرګه ده که پیغور دی، مطلب دا یو داسې بشپړه ضابطه ده د ژوند چې په هغه کې د پښتنو د ژوند هر اړخ دی هغه پکې راځي. د پښتونولۍ یا د پښتنو په حقله باندې دا چونکې یو قبایلي ژوند دود دی، او د پښتنو په حقله بیا په دنیا کې دا ویل کېږي چې دا د دنیا تر ټولو لوی قبایلي نظام لري. زما په دې مقاله کې ما دا هڅه کړې ده چې د پښتونولۍ او امن ترمنځ چې کوم تړون دی هغه زه ښکاره کړم، رابرسېرې کړم. ولې چې د پښتونولۍ په هکله باندې دا ویل کېږي چې دا پښتونولۍ په دغه کې دننه وهل ترټل جنګ و جدل وژل پور بدله دا داسې شیان دي چې څه تسونه وسونه کار پر پښتونولۍ باندې سوی دی او زیاتره ختیځپوهانو کړی دي. هغو بس هم دغه شیان رابرسېره کړي دي چې پښتون بدل نه پرېږدي، د پښتانه پر اوږه باندې هر وخت ټوپک کې د ټوپک د پښتانه زیور دی، او پښتون چې دی هغه مینه نسی کولای، او د پښتانه په کردار کې دا د کردار سره داسې تړل سوي دي چې دا دوی وایي دا د دې په کردار کې د دې په جینز کې دا یو شی موجود دی. او بیا له بده مرغه دا سویل کېږي چې دا پښتانه مارشل رزدي ورته وایي یا هغه جنګیالي نسل، د دغه جنګیالي نسل په نامه د پښتون په دنیا کې هر ځای پېژندل سوی دی. او له بده مرغه پښتانه هم دغه انځور د خپل ځان په باره کې قبول کړی دی. موږ په دې ویاړو چې موږ جنګیالیان پاتې سوي یو. زموږ په تاریخ کې، زموږ په ادب کې ډېر داسې خبرې شته هم چې هغه داسې ثابتوي چې موږ
جرګو جنگیالانی او په جنگ باندې ویاړ کول په جنگ باندې کول چې د زمرد د روایت برخه ده خو لیکن زما دا فکر دی چې د پښتونوال خالی جنگ او جدل نه دی د پښتون هم د غرنګ د دنیا او دنیا ته د کتلو هغه رنګ زوک لري لکه عام انسانان چې لري پښتانه هم د غرنګ مینه کوي هم د غرنګ له کوښنی سره هم د غرنګ له زنانی سره هم د غرنګ د فطرت سره او د پښتون کومش فولکلور او خو یعنی کوم لسی ادب دی تخلیک کړی دی یا د پښتون کوم رسمونه دی یا په پښتون ولې کې د نن نشي دا کم د ټولین د جوړون د پاره چې کم عمل دی دا د شانس چې په نور ټولون کې سستانه نو ما بنیادی تور دغه سیړلې دی چې د پښتون ولې او امن ترمن ستړون تسته
تاسو چې کله پی ایچ ڈی کول په دې ترڅ کې به مشکار خبره د دې لپاره به مو ډیر سیړنی کړی وي تاسو خپل نتایج څو د پښتون ولې پاره چې په خپل په پښتنو کې د پښتون ولې کم ذهنیت یا کم فکر دوی د پښتون ولې پاره لري د بهرنیانو یادونه تا وکړه چې ختیځ پوهانو هم پر دې باندې کار کړی خپل ستاسې نتایج څه دي چې آیا پښتونولۍ پښتنو ته ګټه رسولې ده که یا د پښتونولۍ ځینو ارزښتونو دوی ته تاوان رسولی دی
په اصل کې زه دا وایم چې د هر کلچر چې وي ژواک موږ ته ویلی سو هغه بنیادي تور یو ژوندی شی وي ثقافت یا کلچر دا ورځ تر بله بدلیږي دا بنیادي تور انسانان د خپل ضرورت لپاره تخلیقوي څومره چې د انساني ضرورتونو بدلیږي هغه رنګه کلچر سره بدلیږي که کلچر له ضرورتونو سره بدل نشي نو ټولنه شاته پاتېږي یو خبره خدا ده دویمه خبره دا ده چې موږ په کوم نړیوال کلی کې اوسو په هغه کې موږ دا کولای نه سو چې موږ دې له هغه بدلونونو څخه ځان وژغورو چې کوم موږ تر په سر دي یعنی د دې علمګریت چې تر ټولو غټ صفت دی هغه موږ صرفیت ورته وایي چې په دې کې د دنیا جهان کمی کمپنیانې دي شراکتونه دي کده شربت والا دي کوکا کولا او پیپسي در هر کلی پورې په هغه کلی کې چې خلک په دې نه دي خبر چې موږ په کوم ریاست کې اوسو موږ د دې ملک د وزیر اعظم نوم څه دی لیکن هلته پیپسي رسېدلې ده نو خبره دا ده چې یو خو پر موږ باندې دا د نړیوال کلی چې کوم اثرات دي پر ژبه باندې پر دود دستور باندې پر خوراکونو باندې موږ پر ډېر رویو باندې د ډېر زیات اثرات دي نو پښتونولۍ زما په نس باندې یو خو د پښتونولۍ چې خپل کوم یو ثقافتي عمل وي ما درته چې دا یو متحرک شی دی دا د وخت سره بدلیږي هغه عمل چې دی هغه خصوصا په دا ډېر سکاله کې ډېر زیات متاثر شوی دی دغه د متاثر کېدو لکه ما درته ویلې چې اوس لکه ګلوبل میډیا دا یا صرفي کلچر دی له دغه سره سره پر موږ باندې ذات اغیزه چې دا هغه د دغه رتپلسو جنگونو ده او د دغه رتپلسو جنگونو په وجه باندې هغه ټولنیز ساختمان یا ټولنیز رغښت چې موږ ته وایو په هغه کې دننه د طاقت کم محور دی هغه بدل شوی دی اوس کوم خالي جرګه راوخ په دا جرګه کې د پریکړو کولو خپل یو ډیر وزه سوی نظام او هر هغه سړی په دې کې ګډون کاوه چې باغه ورسه په خبره به په دوه خلک به زل خلاصولای شو اوس د سو وخت چې د غره له د چکم د سلویش کلو یا د تنز دیر کلو سره خراب سر جنگونه چي دي دغه څخه یو دا وسو چې تلته د جنگي معیشت چي دي یا وار اکانومي چ مجتبی دغه وار اکانومي په وجه باندې په لږ وخت ډیر خلک ډیر زیات پیسې پیدا کړه دغه رنګ له جنگ سره له کسنګ چې ما در ټول په د وار معیشت تر ګل غټ بل برخه چي ده هغه د نشي توکو کاروبار دي درې مې چې ده هغه د سمګلینګ کاروبار دي نو په ټولنه کې د نن چې دغه رنګ نوي د طاقت کم ګمبته ده هغه چې له سره سره ډیزاین یو هغه سړی چې هغه مطلب د پرونه پر یو شین د لودي وسره پتی دی هغه په ټولنه کې یو داسې رجحان په خلکو کې په ځوانانو کې پیدا کوي چې ټول دا هغه خواته ګوري دا رجحان چې د لوري خاصه سر کیږي که په سواد کې موږ وګورو هغه خواته کوم موږ وګورو چې دا کم توپک سالاران را پورتلو او چې کم زموږ ځای ملکانو خانانو د جرګو خلکو سلور نیم 1500 کسان وژل شو ټارګټس ول یو سړی وژلی نو هغه خداسي په مصنوعي توګه باندې داسې خلا پیدا کته شی پیدا کله په هغه کې بیا دوی را ولاړ سول نور نوی ټاکل سوی خپل نه هلانه پکې ودرول نو هغه سیمه خو ګوکیال د خمر داسې ویل سوی چلته د پښتونولۍ هغه دغه بالکل لمزه تللې دی رټ چي دي او خلک سدي هغه نس کولای چې دغه ضرور خلکو سره دغه مخنیوي دی وکي دا هغه مخه مخ ودرېږي دی بدل ځنی واخ زموږ په دغه سیمه کې د په کوم سیمه کې موږ د جنوبي پښتونخوا د ادول زیار زلي دي په دغه کې خصوصا سیمه دلته وکتل دلته دا دي چې دلته دغه نوی توپک سلاري یا د نوی چې کم خلک نو دولت یاد یا نوی دولت پیدا کړی دی دغه په واجب باندې د جرګې پر اداره باندې بنیادی اثر پرې وته دي له دې سره سره موږ دلته چې کوم په کلچر کې خاصه لکه بانډار چې زه خالي پر بانډار خبر وکم چې بانډار زموږ د دې سیمې د پښتنو یو داسي روایتي غوندې ځای وو سپیس وو چې دا به مسجدو کې پکې دی او خلک راتلو او دنیا جهان په دغه کې زموږ زیاتره چې کوم دیوانی شاعران دی هغه د بانډار راغلي هغه درویش صاحب دی هغه ګوهر صاحب دی هغه عارف صاحب دی مطلب د دې سیمې د جنوبي پښتونخوا غټ شاعران چې دي هغه دغه بانډار پیداوار اوس په دغه بانډار کې دنه کته وګوره د دغه شاعری چې دغه دومره زیاته د ځان اخیستنی ځان وژنی او ځان مرګ بریدونو کولو او خلک هڅول چې هغه ولاړ سي او توپک راواخی او یو داسې دښمن چې هغه راغلی دلته باندې. ما د څو ځوانانو سره وکتل چې د دوی په موبایل ټیونونو کې دوی څکه موبایل ټیون استعمالوي نو هغه په هغه کې همدغه شان چې هغه دوی هڅوي و جنګ ته. نو اصل کې زما په نس باندې تر ډېره حده پورې په ټولنیز رغښت کې یا سټرکچر کې بدلون واقع شوی دی. هغهستې یو خوا د جنګ اثرات دي، بلې خواته ده نوی چې کوم صرفي کلچر دی یا جهانیت او لمګریت مشتوی دغه وجه ده.
برکت شاه صاحب، پښتانه پخوا هم اوس هم تر ډېره دوی په غرونو او په کلیو کې اوسېږي او د پښتونولۍ چې کوم ارزښتونه دي لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه دا د وخت له اړتیا سره سم راپیدا شوي دي. آیا پښتانه چې متمدن یا ښاري ژوند ته ځي یا د نړۍ د نوي تهذیب برخه کېږي د هغه لپاره د پښتونولۍ چې کوم ارزښتونه دي دغه به له لاسه ورکول وي که نه دا هم کولای شو چې موږ ښاري ژوند ته
ما په نس باندې خبر دا شی هر قدر چې دی هغه خپل یو ارزښت لري په خپل ځای باندې یو مصلحت تر دې لار شي سره
او خپل یو زمان مکان
اوس د کومل مستیا کتر واخی وزم المستیا په کلو کې چې په خو به سړی له پښینه زکوټ تراتلی نو دا سړی کول توبې راتلی نو بده کم اس کم تر پښینه دی راتل رسیدي دا بده درې شپې په لار کوله دا درې شپې په دا کلو کې دا درې شپې خلکو ودت ډوډۍ نه ور کړې ځای نه ور کړې د سر په دې ځای نه ور کړې نو دا سړی له یخه له ګرم یو یا لیوانو د شغالانو د سړی په فلاره ختم و نو دا د انساني نسل د بقای او قدر دی او د خلیفه پښتنو کې د هر ځای سره د غرنګ چې کم کمزوري سړی دی چې چا بدی وکړه او هغه بدی ته په دیوال چې هغه تل راځي او هغه پناه ورکه دا یوازې په مشکل نشته دا د نړۍ په ډیرو زیات ټولنو کې دغه شی موجود دی. لیکن دا دی زه دا وایم زم ګوره اوس فرض چې څه وخت زموږ سره سغټ ستونزه ده چې موږ دغه نوې ریاستي دولتي چې کوم فریم ورک دی ژوند کولو موږ هغه ادارې مضبوط کړې نه دي او پر هغه ادارو باندې زموږ انحصار نه دی. موږ نن هم که زما سره یو پیښه کېږي زه په هغه کې د ریاست دغه مداخلت نه کوم بلکې زه دا ستونزه په خپله حل کوم. که څوک زما حق خوري یا زما سره یو داسې هغه کوي چې ناوړه وي په پښتونواله کې نو زه دغه بدل خپله اخلم. حالانکه زما او د یو فرد په مین کې یو ریاست هم وجود لري شتون لري او د دغه ریاست او زما ترمنځ یو عمراني معاهده ده. دا ریاست ته زه ټیکس ورکوم دا ریاست چې زه یو شهري یم او د دې ریاست پر هر شي باندې زما حق دی. نو اول خبره خدا ده زه وایم که پښتون ښار له راځي فرد موږ راځو په یو ښاري ټولنې کې ژوند کوو اوس په دا ښاري ټولنې کې چونکې دلته مسافرخانې سته وټلان سته د مېلمستیا قدر په خپل سو کزو کا کمزوري سي
دلته جدید قوانين
سته دلته چې هغه چې دغه ستام راسته کوي نو موږ څومره شاته په قبایلیت کې پاتېږو هغه مرز موږ ارتقا کمزوري کیږي د خلکو د نړۍ د نورو قومونو په مقابل کې.
برکت شاه صاحب، ټولنپوهان وایي چې دغه سي ژوندود یا لکه د پښتونولۍ چې کوم کلچر دی په پښتنو کې دا وایي بېخي زرګونو کلونه زاړه وي حتی دا تر عقیدې هم وایي ډېر پاخه وي. د پښتونولۍ چې ځینې ارزښتونه دي که دا ووایي چې پښتنو ته تاوان هم رسېدلی دی نو څنګه کېدلی سي چې دغه بدل سي او پښتانه له نوي تهذیب یا له نوي تمدن سره یو ځای سي؟
زما په نس باندې په دې کې یو خدا دی چې د تعلیمي ادارو له لارې د یو غورځنګ د یو تحریک په شکل کې دا خبره راپورته سي بل دا د مسجدونو څخه دا توقع کېږي دا هیله کېږي چې په هغه کې په ټولنه کې چې موجوده خپل زادات دي کله شي سر مربت کو کله کوشنی په تربیت کې د مش څخه کمزوریاں او سوسیاں کیږي او یا که زمش سیاسي ویژن دومره کمزوري وي چې موږ هر څوک استعمالولای شي. زما په نس باندې په دې کې مذهبي چې کمی ټولنې دي چې مخصوصا د مسجد چې کمی اداره ده او دا یو داسې اداره پات سوي ده چې دغه د پښتونو په کلچرل ایولوشن کې ثقافتي ارتقا کې بنیادی رول لوبولی ده. کما چې ټول د بندر راوتلی له مسجد دی او زمش ګرد دیوانی شاعري او نوې شاعري ولاړه پر بندر باندې ده او دا یو سپیس یو ثقافتي ځای و دلته دغه لکه ګودر د بندر د مسجد د اگر د سیدا سوچ د ډیر نیچرل شي دغه رنګ لکه څنګه چې تعلیمي داری دي وزه تعلیم چې دی د تعلیم په خپل یو سیاسي عمل دی تعلیم غیر جنبدار عمل نه دی. زموږ تعلیم زموږ پرمر باندې ما په نس باندې منفي غازه پرمر باندې پاته سوی ده په ټول ملک باندې یوازې په پښتونونو باندې نه په ټول باندې. دویمه خبره دا ده د سره سره چې هغه د سیاسي ګوندونو ډیر زیات په دې کې رول جوړیږي چې هغه لکه څنګه چې بچا خان او خان شهید دلته د تحریکونو وچلول چې هغه د خلق سر پاتې دل لاو په کورو کې داو په باندو کې په مسجدانو پر بیوټو پر ته باندې مسرکښ نسل او دغه سوز به د دوی سره ورسته کوله خبره به کوله ولسی خلق ول زموج هغه ولسی خلق خصوصا چې کوم مترکی سوچ درون کې دي هغه غزه علاقه او هغه غزه چې دي هغه یو څه مخصوص مفاد پرسته خلق چې د مذهب په جامه کې دي هغه غزایونه ونیول نو نن هم کدوې د غزایونه برته د دوغه برته تقاضا وې چې د دوغه غزایونو برته د اخیستلو چې دا به موږ څنګه نسو دي د پاره تا په کار دي چې تم خپل استراتیجی ولري او ساج کوم هغه نوې کهول دي تعلیم یافته کهول دي هغه ته د ځان ملګری کې زما په نس باندې تعلیمي ادارې دي دغه رنګ از موږ سیاسي ادارې دي ټولنیز ادارې دي ادبي ادارې دي دوغه ګردو دا رول جوړیږي چې هغه د یو نو نوې پښتانه چې هغه د نوې تهذیب په دغه نفس باندې ځان پوه کې د نوې تهذیب کې د نن سیاست څه دي په دغه کې د دې معاشي اړخ څه دي دغه ثقافتي اړخ څه دي په دغه ګردو باندې باید چې پښتانه پوه کې یو یو د سیاسي عمل او د تعلیمي عمل ته دوام ورکړي چې هغه زموږ د خلاصون او زموږ د بقا زیری را
برکت شاسو لکه مخ چې تاسو ول چې عام پښتانه د پښتونولۍ ځینې ارزښتونه دي فرزندوی یو چاته پیغور ورکول یا پښتون چې بده وکي مړ وکي هغه پور خپل پور نه پرېږدي همدغه رنګ زموږ په ادب کې کټ مټ همدغه خبرې سوي دي څه فکر کوئ چې زموږ پښتو ادب خصوصا پښتو شاعري د پښتونولۍ د مثبتو او منفي دواړو ارزښتونو سره څه ډول برخورد کړی
د ادب کوم څېړنه وکړو په ادب کې زموږ اول دغه چې د امیر کروړ دی او د امیر کروړ حماسه ده زین زمری د زمانې د ماتل نسبل په کابل په کابل په زابل نسن تاسو دغه حماسو څخه ونیسه تر نن پورې چې کوم وز د کلاس فلا یو شاعر شاعري چاپ کړو په هغه کې حماسه ده زموږ په شاعري کې اوس پر هغه حماسي رنگ به خیزه غالب دی نو خبره دا شی دی چې دا جنگ او جدل او ننګ او زموږ خو د ستار او سر دواړه تللی دي او موږ ته خدای رنګه شاعري پکار ده چې هغه موږ د بیا ودانې دو د ټولنې د بیا رغونی حرکت راکی قوت راکی هیله راکی به شاعري پر هیلو باندې وي او خلکو ته امید ورکی دا سینه چې څومره جنگ خاطر به وزه د جنگ د سیده غدې زګور د جنگ دومره زیات ساينټیفیک سو د جنگ کې د په دنیا کې دومره زورور خلک رانو چې په او کې زموږ حیثیت په اوته د میږي او د کښنی کښنی خصمانانو دي نو په دې وخت کې د طاقت ټولز موږ دی اوزار بدل دي نن پر روایتي جنگ کې تل چا نه سي ګټلې دا خبره اټل د دنیا مانی وزما په خیال چې یو نوې ویژن ورکول پکار دی او پښتانه به چې په دې باندې ویړ ویړېدل چې ما پلاني سر پر کړې دي پانی پت موغلې دي ما دلې سو ورنیولې دي دا سوال پکار دی پښتانه چې ما دلې سونو ټینګړې دي نو هغه مسله د سونز ده چې موږ په خلکو کې هغه سیاسي ژور فکر نسته زموږ په کلچر کې هغه توان نسته چې دا خلک دی وروزي
برکت شاه صاحب تاسو به پښتو فولکلور خصوصا فولکلوري شاعري به موږ د پښتونولۍ په تناظر کې څېړلې وي په پښتو ولسی غاړو او پرندیو کې هم د جنگ ځینې کیسې ته د خصوصا د پښتنو ترمنځ چې کوم قبیلې بدې دي یو غاړه د وای څوک د نمنې مړانه یو لابل مړک جانانه څه فکر کو چا په غاړو کې یا پرندیو کې دغه د جنگ عنصر کورنۍ دی که یا دغه بهرنی لتون لري
انداز کوم غاړه چې تا وکړ نور ډیر غاړې ستا دا یو بل غاړه ده چې تا پر ځان د چټ ګمان وي وچه کې بنګ جانان وي دا زموږ داخلي شی دی ول خبره خدا ده د بهرنی دی غلي نه دا رویه ده باندې د باندې راغلي د انتقام او د بدلی او د خلکو د وژنو او د مړانې کوم تصور دی د مړانې تصور زموږ خپل دی دا په خالي په مشک نه په دنیا کې هر ځای چې دی چې لرنی ټولنی دی پیټریارکل سوسایټی زموږ وای چې په هغه کې د نر حکمرانی وي طاقت او اختیار د نر سره وي په دغه کې دننه د مړانې خپل یو تصور چې دی هغه بیا غیر ارتقا کوي او د مړانې تصور دا دی چې هغه څوک میړه دی چې هغه چاته کوم خبره نه کوله او هغه جنگ کولای شي هغه روب لري او هغه زړور وي زړور هغه څوک دی چې خلک وزلی شي مطلب دا یو ډیر منفي تصور دی چې ارتقا زموږ په ټولنه کې موجود دی اوس د کوي بل غاړه چې ده زه د جار سم و پټکی پر هو د تل مړګیان مري زه خور ورور پر مرګ باندې پر هو د تا هو د وکړه پر مرګ شي بزیاته دا یو داسې دغه د ډیر خواني و رویه ده دا زما په خیال زموږ د کلچر داخلي برخه ده بل دا چې دا غاړه چې دا خالي داس نه دي چې هغه د جنگ منفي تاثیر وړي دا غاړه چې دا د بنیادی تور دا زموږ د ټولنی د قبایلی ټولنی یو بشپړه شکل مشکلی ده لیسو په دغه په غور هم دي نو هغه داسې ده د غاړه هم درنګ نه ده د فولکلور درنګ دي چې دا خاصه یو خاطه کوشش وي ها دا منفي خبره چې دا چې مطلب دا خلکو
خلکو وژنه او پر خپل وژنه باندې ویاړ دا په یو داسې ماحول کې د خلکو تربیه وسی چې هغه ودی ته دا شی فطری معلومږي. نو هغه چې په کومه ټولنه کې ته پیدا پاتېږې په هغه ټولنه کې ستا بشپړ رویي چې دی که هغه ده ستا ذوق دی، که هغه ستا اتلوالي ده، که هغه ستا بهادوري ده، که ستا مینه ده، که ستا هر څه چې دی، که ستا سیالي ده، هغه په هغه چوکاټ کې دننه جوړېږي.
ډاکټر برکت شاه کاکړ صاحب، باید چې په پیل کې مې مبارکي درته ویلي وای، خو په پای کې به تاسو ته مبارکي م وایم. او که دا راته ووایاست چې تاسو د خپلې دکتورا تیسیس په څو کاله کې بشپړ کړل، او آیا دا به په کتابي بڼه هم چاپېږي که نه؟
ما شپږ نیم کاله پر دې باندې کار وکړ، او زما هڅه وه، دغه زما اول هدف دغه دی چې زه دا په کتابي بڼه کې چاپ کړم او تر خلکو پورې ورسېږي. او یقیناً دا به د نورو خلکو دپاره هم چې هغه پر دې موضوع باندې لیکل غواړي، پلټل غواړي، که کمزوریانې پکې شوي وي په دې کې، هغه به خلک را په ګوته کړي، هغه به بیا سمې کړو.
ډېره مننه.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري.
ارواپوهان تل په دې ټینګار کوي چې په تیر وخت کې ژوند مه کوئ. دوی تیر وخت د لرګیو لاره شوي بورې سره تشبیه کوي چې بیا نه اره کیږي، او د راتلونکي په اړه وایي چې معلوم نه دی. صرف څه چې مو په واک کې دي هغه همدا اوس دی چې باید په قدرې پوه شو. نه یې د ماضي په دوړو ووهو او نه یې د راتلونکي په هوا. په دې حکایت کې چې اوس یې وږمه رشیدي لولي، یو حکیم وړو وړو شیانو ته پر توجه ټینګار کوي. د حکایت د اورېدلو بلنه درکوم.
د خوشحالۍ راز. سوداګر هر څه لرل، خو په دې خوابدی و چې زلمی زوی خوشحالی نه پیژني. سوداګر د تر ټولو هوښیار حکیم درک ولګوه، او له زوی یې وغوښتل چې هغه ومومي د خوشحالۍ د راز پوښتنه ورنه وکړي. زلمی څلوېښت ورځې په صحرا کې مزل وکړ. بلاخره د غره په لمن کې یوې لویې ښکلي کلا ته ورسید. تر ګردو هوښیار سړی په دې کلا کې اوسېده. زلمی ګمان کاوه چې چیرته په ګوښه کې ناست یو ملنګ طبیعته سړی به ویني، خو چې په کلا ورننووت یو لوی سالون ته ورسېدل شو چې ګڼ مېلمانه پکې وو. د لوی سالون په یوه کونج کې پوست موسیق غږېده، او په بل سر کې په اوږد میز باندې د خوندورو خوړو قسمه قسم لوښي ایښي وو. حکیم له هر مېلمه سره جلا جلا درېده، او چې تر زلمی پورې رارسېده ښه ډېر وخت تیر وو. زلمی د خپل راتګ غرض ورته بیان کړ. حکیم وویل، د خوشحالۍ د راز په باره کې به بیا په کراره خبرې وکړو. اوس په ماڼۍ کې وګرځه، سیل وکړه، خو دا دوې کچوغې به هم درسره وي. دغه وخت حکیم د یو میز په سر ایښې دوې کچوغې راواخیستې، تیل یې پکې توی کړل، د زلمی په لاسونو کې یې ورکړې، او په زلمی یې ټینګار وکړ. ګوره، چې کله د ماڼۍ ننداره کوې دا کچوغې به دې هم په لاسونو کې نیولې وي، خو پام به کوې چې تیل درنه توی نه شي. زلمی د کلا او ماڼۍ د نندارې په نیت له سالونه راووت. په ګڼو دهلیزونو کې تاو را تاو شو، څو څو ځله په پوړیو بر وخوت، لاندې راغی، چپ لاس ته، ښي لاس ته، هر لور ته لاړ. پوره دوه ساعته وګرځېد، او په دا ټوله موده کې سترګې په کچوغو کې وې چې تیل یې توی نه شي. زلمی چې راستون شو، حکیم ورته وویل، څنګه ماڼۍ دې سمه ولیده؟ چکن شوي پردې دې ولیدې؟ د دیوالونو انځورونو ته دې په دقت وکتل؟ له رنګارنګ ګلونو دې خوند واخیست؟ زما په کتابتون کې دې د هوسۍ په څرمن باندې لیکل شویو پخوانو کتابونو ته توجه وکړه؟ د زلمی په مخ د شرم خولې رامات شوې، او اعتراف یې وکړ چې د هیڅ شي ننداره یې نه ده کړې، ځکه د ده ټول پام کاچوغو ته و چې تیل یې توی نه شي. حکیم ورته وویل، خیر دی، دمه ونیسه چې ستومانی دې ووته، یو ځل بیا زما په ماڼۍ کې وګرځه. څوک چې د چا کور ونه ګوري په هغه سړي باندې پوره باور نه شي کولی، خو ګوره کاچوغې به درسره وي. زلمی له سا سمولو وروسته یو ځل بیا پاڅېد چې د حکیم د کور تماشا وکړي. دا ځل یې د ماڼۍ چکن شویو پردو، رنګارنګ منظرو، ښکلې نجارۍ، د قیمتي تیګو زینو، دیوالونو، چتونو، گلونو، هر څه ته په دقت وکتل. او کله چې لنندارې راستون شو، حکیم ته یې د هغه د ښکلي کور په برخه کې ډیر څه وویل. حکیم ورته وویل، دا منم چې کور دې لیدلی دی، خو دا راته ووایه چې هغه د کاچوغو تیل دې څه کړل. زلمی کاچوغو ته وکتل، تیل توی شوي و. تر ګردو هوښیار سړي ورته وویل، زه یوازې یوه خبره درته لرم چې د خوشحالۍ راز په دې کې دی چې د دنیا د ټولو ښکلاو ننداره وکړي، خو ورسره ورسره هغو کاچوغو ته هم پام ولري چې تیل پکې دي. زلمی ورته وویل، سم پوه نه شوم. حکیم وویل، د خوشحالۍ راز په دې کې دی چې د ژوند په تر ټولو لویو خوندونو پسې وګرځو، خو ورسره هغه واړه واړه شیان هم له پامه ونه غورځوو چې دلته نږدې راسره دي.
با ډیوی څارمه د آغلي شفیقي خپلواک د شعرونو دوهمه ټولګه ده چې د تیر کال په وروستیو میاشتو کې چاپ شوه. تر دې دوه کاله لمخه مصور خپرندویه بنسټ د شاعرې لومړۍ ټولګه چاپ کړې وه چې ډېره برخه یې غزلې او نظمونه وو، خو په نوې چاپ شوې ټولګه کې غزلې نه تر سترګو کېږي، ډېره برخه یې آزاد نظمونه او لنډکي شعرونه دي. آغلي خپلواک خپله نوې شاعري تر مخکینۍ ښه ایسوي. په همدې باره کې مې مرکه ورسره کړې ده، دا اورېدلو بلنه درکوم. شفقي خپلواک، ستړی مسې.
خوشحاله سې.
د کتاب مبارکي درته وایم، باډیوې څارمه. په دې کې به ټول څومره شعرونه راغلي؟
نه پوهېږم، خو مجموعاً د یو کال یا ممکن یو دوه درې شعری د مخکې کلونو وي.
شفقي، دا مو دوامه ټولګه ده، او زه چې څومره خبر یم له دې نه علاوه مو ډېره نوره شاعري ناچاپ هم ده. اول دا راته ووایاست څه فکر کوئ، د لومړني کتاب او د دوهم کتاب شعرونه مو ډېر سره متفاوت نه دي؟
بیخي خبره مو سمه وکړه. نه هم د فورم په لحاظ باندې په نوي کتاب کې مې هغه فورم کې چې ما پخوا شاعري کړې په لومړي کتاب کې د نوي کتاب کې نسته، او هم ګمان کوم د فکر په لحاظ، د محیطونو په لحاظ، د موضوعګانو په لحاظ ګمان کوم نوی کتاب مې تر پخواني ډېر ښه دی، او یا هغه بدلونونه پکې راغلي دي. زما په لومړني کتاب کې هغومره فکر پوخ نه و، ځکه هغه د هغه سې وخت شاعري وه چې نه زه له دې محیط سره بلد وم، البته ادبي محیط سره، او نه ما دومره مطالعه درلودله، او نه دا نور بعض مسایلو باندې نه ومه بلده. په دې نوي کتاب کې یو څه بلده سوی یم، او فکر مې هم ښه سوی دی. ځینې شیان یې موضوعګانې ګومان کوم تر ډیره به د موضوع خبره وي چې پخوانی کتاب مې تر ډیره به یو دوه درې موضوعګان ته ځانګړی وي، هغه شعرونه به همدغسې وي، کنه چې یو موضوع په بېلابېلو اړخونو کې راخیستل شوي. ګومان کوم په دې کتاب کې مې دا خبره نشته. او یو بل څه چې مهم دی پکې، هغه دا دی چې دا کتاب مې یوازې د یوې افغاني ښځې خبرې نه دي. زه ګومان کوم په دې کتاب کې ما له سرحدونو ورهاخوا خبرې کړې دي.
عمده عامل تاسو په خیال څه کېدلی سي د دومره ډېر لوی بدلون چې ستاسو په شعر کې راغی؟ کېدای سي ځوانان الهام ورنه واخلي او هغه هم بدل سي.
یو دری متل دی، وایي با دیګ نشینی سیا شوي، با ما نشینی ما شوي. هم نشین خلک یا دوستان ډېر زیات اغېز لري. ما ځینې دوستان لرل یا لرم، زه ګمان کوم هغوی له ما سره ډېره مرسته کړې ده زما د ذهن په پخولو کې، د هغوی خبرو، د هغوی ناستې. او بل ډېره ښه ده چې یوازې دغه د مطالعې برخه چې ده ښه، موږ عموما هڅه کوو لومړی دغه خپل هغه ولولو، د خپل شعرونه چې چاپ کېږي یا خپلې کیسې چې چاپ کېږي. مثلا که یو پښتون دی، یوازې هماغه پښتو ولولي، که دری ژبه دی، یوازې دری ولولي. ښه خبره ده دغه قوانین مات کړو، دغه سرحدونه مات کړو. یعنی په دې وروستیو کې ما هڅه وکړه سي نه یوازې داسې زه پښتو کتابونه ولرم، یعنی باور وکړي چې ما پښتو کتابونه ته که څه هم زه په پښتو مطالعه کې راحته یم، ځکه هغه ژبه باندې نورو ژبو نه ډېره بلده یم او زر پکې یو څه اخیستلی سم، خو ما هغه کتابونه که هر څومره به هم مهم ول، ما دوهم هغه تکړل لسته کړله. لومړی مې هڅه وکړله هغه کتابونه چې ډېر زیات نه دي ما لوستي، له هغو مفکورو چې زه نه یمه خبره، حتی زه نه یمه خبره چې یوه درې ژبې زما په هېواد کې شاعري کوي د هغې ذهنیت څه دی. زه باید له دې خبره سمه، حتی هغه به زما له ذهنیت خبره سي چې زه څه فکر کوم، زه په کوم فکر شاعري کوم. یا زموږ گاوندیان ایران کې شاعری کوي غوی په کوم ذهنیت شاعری کوي زبد لغوی نه خبره سمه په پاکستان کې خلک څه ډول شاعری کوي په امریکا کې خلک څه ډول شاعری کوي په لندن کې څه ډول کوي په نورو هیوادونو کې څه ډول کوي ما هڅه وکړه دغه څه شیان ډیر ولولم او دغه د خپلو کسان چې دلته عموما ورسره ناسته ولاړه هم لرو هڅه مې وکړه د دوی کتابونه د دوی نظریات په دوهم پړاو کې کوم ځکه زه یو څه ناڅه لږوی خبره یم غوښتل مې لاغه څه چې زه نه یم خبره ځان خبر کړم بیا چې مې وموندل چې زه دوی دغسې دغسې خبرې کړې دي تر دغه دغه حدې کړې دي زه باید دوی دغسې کولی شي زه یې ولې نسمه کولی زه باید په دوی یو څه ورپورته خبرې کړم ممکن نه وي ممکن دا خبرې له دوی نه ډېرې ټیټې وي ډېرې زیاتې خو ما په همدې نیت کړی چې باید له دوی ورپورته وي
ډېر ښه موضوع ته مو اشاره وکړه د نورو مطالعه سړي ته ډېر څه ورکولی شي هغه د سړي ذهن ډېر ورسره پراخېږي دوستان هم طبعا اغېز لري یو شعر مله د کتاب راته ولولی بیا به خبرې ورباندې وکړو چې ستاسو ډېر خوښېږي البته
دا نظم توکلین رامخته سوم ناکوما د توتکی جال نړوم ونی لبی خباسم باتا خیرا کوما باران تا ننسیگم سپین پایزی پونه پیرو لړما روح می نرگس تا بخم سړم د ارش په منارو زړوم خبر توبه ورکوم چیرخی قویشی لیمو کې ور بلوم هر رګ ساکت ساتما ستان لسړو وتم خو نن زګنا کوم د زمانه پزړه کې ځان کوم
ډیر علی په مجموع کې د کوم بهیر د شعر چې اوس روان ده په دغه کې ډیر نوی سیمبولونه فرزن ستاسو د نورو دوستانو زه ګورم لولمې اکثریت ځوانان بیا چې کله ګورم چې عکس العمل ښیي د دغسې شعرونو په مقابل کې د دوی یوه عامه خبره دای چې زه ورباندې پوه نه شوم او زما سر په اخلاص نه سو او دا توضیح کوم ده څه نظر لري د هغه کسانو په حیثیه کې چې داسې یو مشکل لري بې له دې چې مطالعه وکړي ادبیات وګوري او د شعر له هغه باریکیو سره ځانونه بلد کړي کله نا کله ځوانان مایوسه کوي او تبصرې مثبته نه وي
ډېرو مو سم درس نه دی ویلی ممکن تر ډېره د خراب تعلیمي نصاب تاثیر هم وي چې موږ هغسې ډول باندې چې موږ باید مکتبونه لوستي وي هغسې موږ نه دي لوستلي نو د دوی ذهنیت هم د ادبیاتو په برخه کې هغسې نه دی مثلا دوی اوس هم توقع لري چې په هماغه ډول چې شل کاله مخکې لیکل کېدل وسمولی کلسی سر کلمه کلی کل کې د وسمولی کلسی ګومان کوم دغه ده ته هم خبره عموما زموږ خلک ځان نه پازابوي نه غواړي چې ځان پازاب کې په دې پسولتي ولټونو کې د خبره د کړي څه معنی لري موږ یعنی تخصی خو یې لرو چې باید خبره د سوس چې زپې پوسم کې په پوینه سیمه باید په پوي کې تخصی خو یې ده ته زموږ د لوست قشر د څه تخصی خو یې بیا زموږ د پراخ ذهنیت مخنیوي کوي کوم زه مثلا زه په دې شعر پوي نه سوم زه د دې شعر په څیر کې د هر بیل به سمبول په څیر کې کولی سم پلاتنه وکم که زه دغه پلاتنه شروع کوم زه له سرګونو نور او نوې شیانو سره مخ کېږم زه به یې زده کوم خو کما ته د دې شعر لیکونکي دغه شعر تشریح کې ممکن هم دغه شعر ولې دی ورخو څه نه وي زه به دې وې انسان له ذهنیت خبره سم دریمه خبره طبعا نوې شی ټولنه کې زر نه منل کیږي ټولنه زر نسی هضمه ولې هغه وختونه غواړي ورو ورو به منل سي او دا مهمه نه ده چې څه چې ما ویلې زر زر تر زر دی هغه ټولنه ومني کما واقعا یو څه خو ویلې وي اب سل کال وروسته ژوند دی سل کال وروسته به خلک مني خو باید دې تم پام وکي لیکوالان یا لیکونکي سمبولونه تومره کوم نه وي چې به خل انسان لا ورکه کې هدي قل یو اشاره یو مسیر یو غوي ته ولري چې پیغه باندې غلوستون کې ورسره ولاړ سي
ستاسو په شیرونو کې هم سمبولونه دي څنګه کوي از مو نخپلو وطنی سیمبولونو نه ډیره استفاده کوي نړیوالو سیمبولونو نه استفاده کوي
زه کومان کوم زه ډیره لاغنه متاثره یم له کلی نه ممکن هر شعر مې یو تصویر نه یو تصویر له کلی ولري یو هغه څه چې د کلیوال انجلۍ له سینګارې رانیولې بیا تر نورو شیانو پورې ځکه عموما هغه د نوي ماشومتوب دوره زما په نظر په نور باقي ژوند باندې ډېر زیات اغېز لري او ما هغه وخت هلته تیر کړی دی ومنم چې یو څه لیکم په همغه محیط کې زه یم که څه هم وروسته ډېر هغه د ښار شیان پکې یوځای سوي دي هغه مې لاسي کړي دي ځکه چې غواړم صادقه واوسېږم زه په ښار کې اوسېږم او یعنی نه غواړم ووایم چې ډېر زیات تکیه په هغه دروغ باندې وکم کنه یا په تخیل باندې نه پیغام چې ورته وایم هغه حساب نه زغره چې خپل شخصي ژوند می هغه کوم ځای کې قدم ګدم هغه پکې پښید کې می ظاهر اوسېږي خو زه ډېر هڅه کوم زما فکر یا زه نه غواړم چې یوازې د افغانستان په سطح لوستون کې ولرم یا شعر ولیکم یا شعر می دی یوازې افغانان خو ترې واخلي زه غواړم په نوم سره انسان چې هر څه وي هغه چې لیکنی ولولي خپل ځان پکې ساسکي
ډیر مننه شفقه ډیر ښه فکر دی څومره شاعري مو شفقه ناچاپه پاتې
ناچاپه شاعري د څه څه یو وخت تر دې دوه کاله مخکې مې غزل لیکلې بیا نه پیغام چې یو دم رانه ورکې سولې او څه نه سم لیکلې نو یو څه دغه وخت غزلونه دي ممکن یو ټولګه غسیم او یو څه دغه چارپاره نظمونه یا منظوم نظمونه دي ممکن دی یو پنځلسو دوم نشه خو دغه نظمونه می او یو څه مثال د کتاب ورسره آزاد نظمونه لیکلی دي هم دغه
یعنی یو خو ګلالی ټولګه کی
ممکن
په دې لته هغه ټولګه مم چاپ سي یو شعر راټول ولې
دا په ول ولم چې تقریبا نډیر وخت دی نډیر لاند دی
او مې غواړم
انسان باید څو شیبه غلی سي لکه ایرا لکه بی پانو ونا لکه وچه سا لکه وی دراغونا ده چی غخلی می وگنده ما ده تن لونی بی لکلی وارم ده پانو مرگ تجربه کلی
مرگ ده خدای لری لری خدای ده تازه لره
من ننه
مکتب تا سبائی دا خار کے روان قاتل خبر کئی جی زندگی دا خار کے روان جنہیں مکتب تا سبائی دا خار کے روان قاتل خبر کئی جی زندگی دا خار کے روان زمانہ جس سر سریدا خار کے روان قاتل خبر تھے جس زندگی دا خار کے روان یو خوا ته جنگ دے با
بم د ټوپک دے بم د ټوپک دے کرکا کینا بل خوا سنزرے او شقیدا خار کے روان قاتل خبر تے جی زندگی دا خار کے روان پزلونو ہم جواری دا خار کے روان قاتل خبر کئی جس زندگی دا خار کے روان شاعری چیرے نقاد چیرے نقاد چیرے محبت چیرے قاضی بازی دا حاجی بازی دا خار کے روان قاتل خبر کئی جی زندگی